قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته مشي زستا سو کوربا ګل ایازم په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو د افغانستان نه رپورټونه او سیډن لرو. د یو ساعت خبرونه کې په 2 مې کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. خو هر څه نوړاندې د دې ساعت مهم او تازه خبرونه د منور شان اورو.
پاکستان وای افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د امریکا او افغانستان مرستو ته ژمن دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې بیګاش په وسلوالو 8 پولیسوالا وجل دي او امریکا ویلي د اسرائیل لخوا په بیت المقدس کې د نو کورونو جوړولو فیصله به سیمه کې د امن راوستلو هڅو ته زیان ورسوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان امریکا ته خبرداري ورکړی ل دې تور لګولو د لاس واخلې چې غنی دوی د اسلامي اورپا کو سره دو مخی لوبه کوي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی رويټرز خبري اجانس ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د امریکا لخوا په پاکستان کې د ننه د حقانی ډلې د وسلوالو خلاف هر ډول یو ورخیز ګام به د دوی د خاورې د ملي حاکمیت او خپلواکۍ خلاف سرغړونه وي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جیکار نه ویلي پاکستانی حکومت ته پکار دی چې د هغه کړیو خلاف ګام اوچت کړي چې کومې د حقانی ډلې سره په رابطه کې دي. بلخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د راغوختل شوی د ټولو سیاسي ډلو غونډه د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. دا غونډه ورسته له هغه راغوختل شوی چې امریکایي چارواکو په دې ورستیو کې د پاکستان استخباراتي ادارا په دې تورن کړه چې د حقانی وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي دا یو ګټور ګام دی چې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان او امریکې په تعلقاتو خپل نظر د یو بل سره شریک کړي.
چته زمون قومي مفاداتو باندې دباو راشي نو پکار دي چې موږ خپل ملک مفاداتو لپاره هر قسم بیرون دباو چي دي. هغه موږ ریزس کو بلدای چې یقینا دا یو ډیره خبره ده چې د موجوده حکومت چونکی یو جمهوریت حکومت دی دا غوي ټول مختلف سیاسي ډلو مشرانو جرګه غوښته دا هغه کې به خبرې ترې کوي او یو قومي پالیسی په دې باندې جوړي.
بل پلو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی پاکستان د امریکا سره په خپل تعلقاتو لسره فکر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره حنا ربانی کروای هیواد یجمن دی چې په گاونډي هیواد افغانستان کې د سولې رامنځته کولو لپاره مرسته وکړي او د افغانستان او امریکا له حکومتونو سره د دغه موخې د ترلاسه کولو لپاره به همکاري کوي. د ملګری ملتونو عمومي غونډه ته د نهه پورز د هغه سرګندونې په دانشدو کې د امریکایي چارواکو د هغو تورونو ورستو راغلي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقانی وسلوالې ډلې سره په لاس درلودلو تورنه کړي. د افغانستان په سرخار کابل کې د ستمبر په 14 نیټه په امریکایي سفارت خانه په ترسره شوې برید او نور ورته بریدونو کې ورباندې د لاس لرلو تور لګیږي خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. په خپل وینا کې هناربانی کړی یو وار بیا دا خبره یاد کړه چې پاکستان د اورپکو د دا ډول مرګونی بریدونو غندي او د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. د پولیټیکل انتظامی په وینا بیګاش په د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې مشکوک امریکایي ډرون برید کړی چې پکې 3 تنه وسلوال وجل شوې دي. دغه کور چې ویل کېږي د ځایي وسلوال طالب کمانډر شمس الله کور دی ورباندې 2 میزایلونه داغل شوي چې په ترس کې د کور ودانې تباه شوې او 3 تنه وجل شوې دي. د پیښور د خزانی پولیس سټیشن یو گاډي چې د معمول په گاښ باندې ونن سهار پرې ناسرګند وسلوالو په اریانا روډ باندې دازې کړي چې په نتیجه کې یو پولیسوال وجل شوی او 3 نور جوړ شوی دي. تر اوسه چا د پیښې پړه په غاړه نه اخیسته او نه هم د بریټکونکو پیژاندګلو شوی ده. بل په لو د پښتونخوا امنیتي ځواکونو په اډیزو او متنو سیمو کې د ورانکارو خلاف عملیات شروع کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورت نوای د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د پولیسو په یو چیک پوسټ د وسلوالو د بریټ په نتیجه کې 8 پولیسوالا وجل شوې دي. ځای چارواکي وایي د دې ولایت سرخار لشکړکا کې رامنته شوې د پیخه کې 3 پولیسوالا جوړ شوې دي او یو تن به درک دي. د یادونې وړ ده چې په دې خار کې پرون هم د یو ځانمرګي بریټ په نتیجه کې 15 کسا وجل شوې وو. امریکا د افغانستان د هرات ولایت په شندن ولسوالۍ کې د ولسی کسانو په موټر شوي چاودنه غندلې ده. دا پیښه چې د نهه په ورځ ناوخت رامنځته شوه، ورکې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شول او 4 کسان جوبل شول. د هرات د والی ویان محیودین نوري وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د واده د جنج یو ګاډی په خرخ شوي ماین ور برابر شو. په نوموړي ولایت کې د خپل نویت دا لومړی پیښه نه ده، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې. یورپی ټولنې او امریکا په لانجمنه سیمه ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د 1109 کورونو د جوړولو په فیصله ټکونه کړی دی. بل پلو فلسطینی چارواکي چې یاد شوې سیمه د خپل راتلونکي حیوانات سرخار ګرځول غواړي، وایي د اسرائیلو لدې اقدام معلومیږي چې هغوی په سولې زو خبرو باور نه لري. هلته د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د اسرائیل دا ګام په سیمه کې د امن راوستلو هڅې زیانمنې کولی شي.
We believe that this morning's announcement by the government of Israel approving the construction.
نو موږ وایو موږ په دې باور یو چې د اسرائیلي حکومت لخوا په مشرقي بیت المقدس کې نن سهار د 1109 کورونو د ودانیو د جوړولو منځوري ورکول باز موږ هغه هڅه اغیزمنې کړي چې موږ د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره کوو. یورپی ټولنې هم په اسرائیلو غږ کړی چې د نوي آبادکاري فیصله به بیرته واخلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وای په افغانستان کې پیدا کیدونکو نشه یي توکو د منځنی ایشیا لپاره لوی خطر متوجه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي په افغانستان کې میش په نړیوالو ځواکونو غږ وکړو چې د دې خطرې په کمولو کې خپل کردار تر سره کړي. نوموړي زیاته کړه چې د هیروینو د سمګلینګ نسخ د ریزه ډلې ګټه پورته کوي چې مخنیوي یې ډیر ضروری دی. د خبرونو پای
خبرونه مو دا مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. که د منور دونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې ولوستي او واوري هم. زمونږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. او اوس په روان خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وای پاکستان یو خپلواک ریاست ته او څوک هم نشي کولای چې پرې بریدونه وکړي. ګیلانی وای
وی ار ا سوورن کانتری اند هاو کین دی کم اند ریډ ان اور ان ا کانتری.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کر په ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي پاکستان خاوراباد د ترهګرو لپاره په استعمالولو اجازه ورنکړي.
That our respective territories will not be allowed to be used against others by terrorists.
امریکا سره د پیچلو اړیکو په اړه د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو غونډه سبا لکېږي. د خیبر پختونخوا مختلف تعلیمي مرکزونو طالبانو له غریبانو سره د مرستو لپاره یو سازمان جوړ کړی دی.
چمږه دا کارو کو چې مخامي کې کلمنګ وزګار یو سکمګ یو ګنټه دو ګنټه داسې وباس غریبانو طرف ته زو ال تمږه غې د پاره یو سکول غونته کې جوړ کو.
اونیس پروگرام د نړۍ رنگونه هم د دې خبرونې برخه ده. اوریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي چې پاکستان یو خپلواک ریاست ته او امریکا په دې حمله نشي کولای. دا چې امریکا په پاکستان کوم د تورونو سلسله شروع کړی دا هغه دې په فوري توګه بند کړی. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریا سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خبری ایجنسی رائټر سره مرکه کې ویلي دي چې پاکستان یو خود مختار او آزاد ملک دی او د امریکای لخوا کاروایی به د پاکستان د سلامتیا خلاف ورزي ګڼل شي.
موږ یو خود مختار ملک یو، دوی څنګه راتلی شي او زموږ په ملک حمله کولی شي؟ او امریکای چې کومه سلسله د منفی پیغامونو شروع کړې ده د دې نه پاکستانی ولس ته یو غلط تاثیر وړاندې کیږي. امریکای له پکار دي چې د بیانونو د لړۍ بند کړي او داسې بیانونه چې زموږ د دوستۍ لپاره مناسب نه وي هغه ودروي او بیا ځ خپل ولس په دغه بیانونو نشم مطمئنه کولی. نو امریکای له پکار دي چې پاکستانی ولس ته ښه تاثیر ورکړي. بلدا چې امریکا د هند سره د خپلو تعلقاتو زیاتولو په پالیسي هم غور وکړي.
تزیانګر ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې خطه کې د امن په ځای کولو لپاره او د ترهګرۍ د ختمون لپاره د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات ډیر ضروری دي.
میرے خیال میں پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہے. صرف آل پارٹی کانفرنس کے بلانے سے معاملہ تو حل نہیں ہوگا.
زما خیال دے پاکستان دا وقت یو کڑکیچن صورتحال سر مخ دے او آل پارٹی کانفرنس تا قسم شخڑے نہ ہواری گی. دے لپارا ضروری دا چپ سفارتی کچ دا مسئلہ راپور تکڑے شی. اس کا پاکستان کے دا امریکی خلاف سیاسی حلی زلی کولے شی نو دا دین بعد پاکستان او امریکی ترمینز تعلقاتو کے نور خراب والے راشی. دا ٹولو نا غورا لارا دا مذاکراتو دا او دا بیانونو پزائے دا مسئلہ پسنجدگی سرا ہوارول پکار دی او امریکی او پاکستان لا دے لڑکے خپل ذمہ واری پا خشان تر سرا کول پکار دی. دا غشن تزیہ نگار خادم حسین مشال ریڈیو سرا خبرو کی ہم دا ویل چی دا وقت دا خبرو اترو دے زکا چی نلائی کی یو ملک ہم زان لجون نشی کولے.
دا دنیا اس دا سن ندا او دا منلیشی و حقیقت تے چی یو ملک یا یو سخلق تے دا نوری دنیا نا جدا زان لجوند اکریشی یا جدا زان لاداری اچلو لیشی یا جدا زان لپالیسی جوڑ کریشی و بغا پالیسو چلی دیشی. دا طرفیزہ تعلقات اور ہر ارخیزہ تعلقات دا دے طول ملکنو ضرورت تے سر دا اغم ملکنو کمچی ترکی افتا گنا لکی گی. بلی غاڑی تا دا پاکستان کم صورتحال کی چوالار دے ما تنخ کاری چی اغا دی خود انحصار غاڑی تروان دے دا اغی پالیسی دا اغی پالیسی دل تا پوتان کی دننا چی سو پکشالا پکاری چی جوڑی کی اغا پالیسی جوڑو لو تا نپری
دی. یادونی ولدا چې د سینټ د دفاع چارو لپاره قائمه کمیټه غونډه کې ویلې شوې دي چې چری د امریکای سره د پاکستان خلاف ثبوتونه وي نو هغه دې پیښ کړي او دا چې امریکای له پکار دي چې د پاکستان سره خپل ټول شخړې د خبرو اترو په ذریعہ حل کړي. سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي چې د دې هیواد د یاد سازمان په مشن چې مقصد یې نړۍ له جنگونو پاکول او هیوادونه د یو بل ته نږدې کول دي یقین ساتي. نوموړي هوډ څرګند کړ چې پاکستان که څه هم د ترهګرۍ نړیواله مبارزه کې تر بل هر چا زیات قرباني شوي عزم یې کړی چې په خپل خاوره سیمه او په نړۍ کې به ترهګر له ماتې سره مخامخ کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر د څرګندونو په اړه نور حال له واشنگتن نه د مشال ریډیو همکار هارون باچا راکوي.
هینا ربانی کر وویل چې پاکستان په نړۍ کې د امن او هوساینې د مقصدونو پر مخ بیولو ته ډیر ارزښت ورکوي چې په دې لړ کې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا له هند سره د ګډ ثبات او امن په مخه پیل کړې د خپل حکومت هڅې داسې یادې کړې.
I'm happy to note that both Pakistan and India are now engaged in a substantive dialogue process.
زه خوشاله يم چې دا یادونه کوم چې پاکستان او هندستان دواړه اوس د با ارزښت خبرو تر په یو پروسس کې سره مشغول دي. پاکستان د ډایالوګ د دې پروسس څخه هیله مند دی چې په پرلپسې توګه به پرمخ لاړ شي. مونږ یقینا چې غواړو زموږ د خبرې ترې مثبتې پایلې ولري او له پرمختګونو څخه دواړه خواوې یو شان ګټې پورته
کړي.
نوموړي دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو په رڼا کې د جمو او کشمیر د شخړې د هواري او د کشمیریانو د حقونو د خبرې سربیره د پاکستان او هند ایټمي صلاحیتونو ته په کتنې په جنوبي اسیا کې د وسلو جمع کولو د کوششونو د مخنیوي په خبره هم ټینګار وکړ. د پاکستان خارجه وزیر افغان دولت په لیکړې له وسلوال مخالفینو سره د روغې جوړې د پروسې هرکلی وکړل چې په دې لړ کې د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړې. نوموړي په عین وخت کې په کابل کې ترسره شوي وروستي تروریستي بریدونه هم وغندل او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني په افسوسناک قتل یې د دې هیواد له خلکو او حکومت سره د خواخوږۍ اظهار وکړ.
پاکستان فولی سپورټس ان افغان لیډ اند افغان اونډ inclusive process.
پاکستان د افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د امن او د پخلاینې د یو غښتون کی پروسس کلک ملګری دی. موږ غواړو چې افغانستان د یو متحد بے احتیاج او د خپلواک هیواد په توګه ووینو. مونږ ټولو ډلو ته په کلکه وایو سو د روغې جوړې د پروسې برخه جوړه شي. مونږ هم دغه رنګ د ظلم په بشپړه توګه د لمنځه تللو غوښتنه کوو.
یو آلسو کال فور ا ډی‌اسکلیشن اند سیسیشن اف وایلنس.
میرمن کر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د افغانستان او د سیمې د امن لارې له ننګونو ډکه لاره ده او دا چې د پاکستان افغانستان او امریکا ترمنځ د شریکې همکارۍ د یوې واضحې ستراتیژۍ پرته به سر کول ګران وي. نوموړی په دې لړ کې د امن او جوړجاړي په مخه جوړ شوی د پاکستان او افغانستان د ګډ کمیشن د فعالیتونو یادونه هم وکړه چې ویل دا غي د حکومت لپاره ډیر د ارزښت وړ دي. د پاکستان خارجه وزیر په خپلو سرګندونو کې د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې مبارزې د یو متحد په حیث د دې هیواد د حکومت او د خلکو د بېساري قربانیو ذکر وکړ او دا یې وکړه چې د پاکستان زړورو پوځي ځواکونو هر کله د خپلې خاورې او هم د نړۍ څخه د دفاع خپل مسؤلیت په ښه شان سرته رسولی دی. نوموړی دغه راز هوډ ښکاره کړل او ویل چې د پاکستان خلک یو موټی شوي تر څو د ترهګرۍ ویرونکي تصور له خپل ملک خپلې سیمې او نړۍ څخه لرې وزغلوي.
We do not fear adversity.
پاکستان ټینګه اراده لري موږ له بدمرغیو نه ویریږو. پاکستان کلک عزم کړی چې په خپل خاوره به جنگیالو او ترهګرو ته کله هم ځای ورنکړي. په سیمهییز چوکاټ کې موږ ټول باید دا ژمنو کو چې د خپلو خپلو ځمکو به د ترهګرو له لاسه د نورو پر ضد کارول کېدو کله هم اجازه ورنکړو.
That our respective territories will not be allowed to be used against others by terrorists.
د پاکستان خارجه وزیر هغه لفظي شخړې ته چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او واشنگتن د چارواکو ترمنځ مخې ته راغلي اشاره وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې د امریکا د غیر سره د ګډې همکارۍ په نتیجه کې د القاعده پر ضد مهمې ګټې لاسته راوړي او خبرداري ورکړل چې کچره دواړه حکومتونه تر دا منځ د باوري اړیکو پر جوړولو کې پاتې راغلل نو په خبره چې ګټه به ټوله تر هغه ته ووزي. هینا ربانی خر په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت د پیژندنې د دوی د مشر محمود عباس له غوښتنې سره د پاکستانی حکومت ملاتړ ښکاره کړ او د منځني ختیځ او شمالي افریقا په هیوادونو کې پرتل بهرنۍ مداخلې د خلکو د سولیزه او جمهوری هیلو د پوره کېدو تما څرګند کړه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن ورسپانی وال سټریټ جرنال سره په یو مرکه کې ویلي چې هغه تر ډیر مودې د پاکستان سره د نږدې ملګرتیا لپاره کار کړی دی خو د دې امیدونه پوره نه شو. د دې مرکې نور مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي تر ډیرو مودو پورې په واشنگتن کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستان د یو نږدې ملګري په توګه ګڼل کېدو. د امریکا د یو وردی پوشا لوړ پوړي پوځي چارواکي په توګه ښاغلي مولن د 2008 کال راهیسې اسلام آباد ته وی شواره سفر کړی دی. دغه دوران کې هغه د پاکستان د پوځ مشر سره ډېرې ښې اړیکې جوړې کړې وې. ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي چې په شروع کې د ښاغلي مولن دا یقین و چې پاکستان د ترهګرو په ضد سنجیده کاروایانی کوي او هغه ترهګر ډلې چې امریکا یې د منځه وړل غواړي پاکستان ورسره په دغه خبره یوه خوله دی. ورسپاڼه وال سټریټ جرنل سره په یو مرکه کې اډمیرل مولن ویلي دي چې په دې نږدو کې هغه په دې نتیجه ورسېدو چې د کومې ملګرتیا لپاره هغه تر ډیرو مودو هلې ځلې کولې هغه پورا نشوي. ورسپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې ښاغلي مولن خپل دغه دریځ 13 هفته د کانګرس مخې ته هم کېښودو او هغه خبرې چې مخکې به یې د تړلو تمبو شاته کولې دا ځل یې په ډاګه وکړې او ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره هغه ترهګرو ډلو سره تعاون کوي چې د سپتمبر په 14 نیټه یې په کابل کې د امریکا په سفارت شیلنګ کړی وو او په امریکایانو یې بریدونه کړي وو. ورسپاڼه لیکي چې د اډمیرل مولن د رایې دغه بدلون په اسلام آباد کې چارواکي سخت غوسه کړ او د ښاغلي مولن دغه تورونه یې رد کړل او ویې ویل چې دا تورونه به د پاکستان او امریکا اړیکې سختې اغېزمنې کړي. ورسپاڼې وال سټریټ جرنل سره په مرکه کې اډمیرل مولن د خپلې رایې د بدلون په اړه وویل چې په افغانستان کې د خپل پوځیان بیلی او د نه غواړي چې دا نور اوسغمي. ښاغلي مولن زیاته کړه د پاکستان تر ټولو خملګری وو. ورسپاڼه لیکي چې ښاغلي مولن به د امریکا د ګډو ځواکونو په څوکۍ د څلورو کالو دندې نه پس په روانه اونۍ کې ریټایر شي. ښاغلي مولن ورسپاڼې وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې هغه وخت هغه ډیر خفه شو کله چې هغه او د پاکستان د پوځ د مشر جرنل اشفاق پرویتیانی ترمنځ په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ضد د عملیاتو اتفاق شو خو دغه عملیات بیا ونه شول. ورسپاڼه لیکي چې په دې نږدې 200 هفتو کې د ترهګرو ډلو له طرفه د بریدونو لړۍ اډمیرل مولن مجبور کړو چې نور چپ پاتې نشي او په پاکستان باندې په جاره ټکونه وکړي.
امریکا په درې غور کوي چې حقانی شبکه تر هغې وروستو د ترهګر په ډلو په قطار کې واچوي کله چې دغه اورپکې ډله په افغانستان کې په تازه خونړو بریدونو کې تورن وګرځولې شوه. په دې اړه اے ایف پی خبری اجانس یو رپورټ خپور کړی چې زموږ همکار احمد شاه زمي تاسې ته اوروي.
یو امریکایي چارواکي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اوباما انتظامیه پر دې خبر غور کوي چې په افغانستان کې په اوسنیو بریدونو کې تورنه حقانی شبکه په نړیوالو ترهګرو ډلو کې اعلان کړي. د حقانی شبکې اوه مشران چې په پاکستان کې لخپلو پټنځایونو عملیات کوي وار د مخه لا د امریکا د 2008 کال تر بندیزونو لاندې دي. حقانی شبکه سی آی ای ته پخوانی کارکونکي جلال الدین حقانی جوړ کړه چې اوس مهال یې مشري د هغه زوی سراج الدین حقانی کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن د تیر زیارت په ورځ مخامخ د پاکستان پر استخباراتي اداره ایس ای تور ولګوي چې په کابل کې پر امریکایي سفارتخانه باندې د حقانی شبکې لخوا په ترسره سوي برید کې لاس درلودي. سنگین زدران، سراج الدین او بهاودین حقانی د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا ترهګر نومول سوي، خو د خزانه وزارت بیا څلور نور مشران نصیر الدین حقانی، خلیل حقانی، احمد جان وزیر او فضل ربی پنشه کړی دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان مارک ټونر خبریالان ته ویلي چې د نړیوالو ترهګرو ډلو نومول تر غور لاندې دي. امریکا له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په نارامه قبایلی سیمه او شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي چې د حقانی شبکې ګډ بلل کیږي. ټونر زیاته کړه، موږ باور لرو چې دا ډول خوندې پټنځایونه د زیاتې اندېښنې وړ دي او د امریکا او پاکستان دواړو لپاره ډېر خطرناک دي. له همدې کبله موږ غواړو چې د دوی په ضد عملیات وسي. ټونر ومنل چې د پاکستان او امریکا اړیکې له سختو چیلنجونو سره مخ دي، خو زیاته کړه چې بیا هم دوی ژمن دي چې له اسلام آباد سره په ښه توګه کار وکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترنګل تیاتر رامنځته کېدو وروسته پاکستان هم تر خپله وسه هڅې پیل کړي چې د حل لار راوباسي. په همدې اړه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د راتلونکي زیارت په ورځ د هیواد د ټولو ګوندونو ګډه غونډه رابللې ده او نوموړي د امریکا لخوا لګېدلې ټول تورونه رد کړي دي. امریکا او پاکستان د لوس کلون راهیسې ملګری هیوادونه دي چې د ترهګری په ضد مبارزه کوي، خو د روان کال د مئی له دوهمې نیټې راهیسې هغه وخت د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې کله چې د القاعده مشر په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو.
قدرمن اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو دا رپورټونه واوریدل، خو د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سبا لا په اسلام آباد کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ په روانو خبرو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه رابللې چې پکې به یو شمیر ملکی مسلو بحث وشي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت وایي دغه په موجوده وخت کې یو ښه ګام دی او باید دوی د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي. نور حال د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د پاکستان او امریکای ترمنز د موجوده تاو تریخوالی پترس کې ویل دي چې کچری پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې د امن پزې کولو پترس کې څه قسمه ستونزې لري، نو د افغانستان او پاکستان ولسله پکار ده چې په ګډه د هغې د حل لارې چارې ولټوي. په دې لړ کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل
خوشاله سټیبل افغانستان نو هغه د پاکستان په فایده کې او په کارم دای چې د افغانستان او د پاکستان خلک په خپل چې خاص چې یو بل سره د غوي سیاسي تاریخي او اقتصادي او نورې ډېرې رشتې دي، په کار دای چې د خپل کې زیاتر د کسدا سره کشالوي یا داسې د دې علاقې امن لپاره سکوشونی چې خپل کې کینی او سره ورسره چې کم خواشا کې زمونږ په ګوند کې ملکونه دي چاغو اعتماد کې والی دادا یو د دې منطقي مسله ده او په کار دی چې موږ په خپل پر دې بجای دینه چې بیرونی خلک هغه کې مداخلت کوي او زمونږ او د افغانستان په مس کې مشکلات او دغه جوړ
هم د امریکای او پاکستان ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ پترس کې سبا په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه رابللې ده. دا چې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د دې ګډې غونډې نه به څه ګټه ترلاسه شي او کنه، او دا ګډه غونډه به تر څومره حده په پاکستان باندې د امریکې لخوا فشار کې کمی راولي، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر مشال ریډیو ته وویل
زما خیال چې د خبرې باندې خو تقریبا پورا قوم متفق دی چې چته زمون قومي مفاداتو باندې دباو راشي، نو پکار دي چې موږ د خپل ملک مفاداتو لپاره هر قسم بیرون دباو چي دي هغه موږ ریزیس کو او بلدای چې یقینا دا یو ډیره خبره ده چې د موجوده حکومت چونکی او جمهوریت حکومت دی دا غوی ټول مختلف سیاسي ډلو مشرانو جرګه راوخته دا هغه کې به خبرې اترې کوي او یو قومي پالیسی په دې باندې به جوړي.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعظم لخوا درابلل شوی ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه غونډه سره نظر لري، په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
آل پارٹی کارپس چې کوم دې موږ اپریشیټ کوو او په دې وخت کې د خبري ضرورت ته تاسو باندې اندازه لګوري چې د دینه مخکې بچ فوجي حکومت رالو نو بیا به کله دا غینه خلک تنگ شون بیا به الیکشن شون عوامي برالو بیا چې عوامي برالو عوامي به کم دې غینه خلک تنگ شون فوجي برالو یعنی دا به یو بل نه مل بدل ګرځیدل نن چې کم دې دا دواړه قوتونه یو دي هم عوامي قوتونه هم فوجي قوتونه د ملک په مفادو کې یو دي ځکه چې کم دې خلک د دې په انتظار نه چې یو به یو بل برازي بلکې چې کومه مسله مونږ ته پیخه دواړه په شریک چې کم دې دا غې د حل کېدو لپاره کوشش کوي ځکه د سیاسي لیډرانو اوټ پټ لازم دی او دغه آل پارټیز کانفرنس چې کم دې دا د مسلې حل دی دوی چې کومه پالیسي جوړه کړي په هغې باندې به بیا عمل کول چې کم دې پکار
د یادونې وړ ده چې د پاکستان او امریکې ترمنځ هغه وخت کړکېچ رامنځته شو کله چې د پاکستان په بټ آباد ښار کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د مئی په دویمه نیټه په امریکایي عملیاتو کې ووژل شو او د هغې نه پس په دې وروستیو کې د امریکې لوړپوړو چارواکو د پاکستان په استخباراتي ادارې ایسای تورونه ولګول چې په افغانستان کې د حقانی شبکې په عملیاتو کې ایسای لاس لري. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تیره شپه په سویلي وزیرستان په اعظم برسک سره نږدې په کلوشا سیمه کې د ځایي طالبانو یو کمانډر په کور امریکایي ډرون برید شوی چې پکې درې کسان وژل شوي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال سلاب مسعود په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو د چارواکو د وینا په مطابق د پایلټ نه بغیر شکمنو امریکایي الوتکو د څلورم په ورځ د شپې لس منټه د پاسه اته بجې د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي وانه نادن مرلودا په لوري د 15 کیلومتره په فاصله د اعظم ورسک سره نږدې د کلوشا په سیمه کښې په یو کور چې د ځایي طالبانو کمانډر شمس الله مرکز وشولای شي برید وکړلی او دوه توغندي باندې وداغل چې په نتیجه کښې یې په کور کښې موجود درې کسان ووژل شول او د کور ودانۍ ته هم زیان ورسېده. دا ذرایع زیاتوي چې وژلې شوي کسان ورچني وشول شي خو د قومیت پېژندګلي لا شوې نه ده. په بل لوري ځایي قبایلونو طالبانو هم دا مني چې برید شوی دی چې په کوم کښې د ځایي طالبانو کمانډر شمس الله موټرکار په نقشه شوی دی خو څوک پکښې وژلي یا زخمیان شوي نه دي. دا د هم یادوي چې د پایلټ نه بغیر شکمنو امریکایي الوتکو د اتمې میاشتې په اوله نیټه د وڼه سره نږدې د نرګوسۍ په سیمه کښې هم په یو ګاډي برید کړی و چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې موجود درې پنجابي طالبان په هغه ځای وژلي شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په ننګرهار ولایت کې د افغانستان ننګرهار کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو په نتیجه کې یو لستنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه تنه نیولې دي. دا عملیات د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې د چهارشنبې په شپه د والي ګل آغا شیرزی په هدایت ترسره شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان او ائتلافي ګډو ځواکونو د دغه ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مامندو په دره کې عملیات ترسره کړي چې یوولس تنه وسلوال مخالفین یې وژلي او اووه تنه یې د بندیانو په توګه له ځانه سره بوتلي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د چهارشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
تېره شپه شاوخوا دوه بجې د سپینغر ولسوالۍ د مامند د ساحې د لنډي کلي په ځینو سیمو کې په یو کور باندې ګډ عملیات شوي دي. په دې عملیاتو کې افغان او بهرني ځواکونو برخه لرله. هغه معلومات چې ولایت مقام ته عملیات کوونکو ځواکونو سپارلي دي پکې داسې راغلي چې د یو سر ګروپ چې مولوي زار محمد نومېږي د ده په شمول یولس تنه وژل شوي دي او اووه تنه ژوندي نیول شوي دي. په عملیاتو کې ملکي خلکو ته او افغان او بهرني ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
دی زیاتوي چې د تېرې شپې عملیات د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي په هدایت ترسره شوي دي.
په دې وروستیو کې ځینې اندېښنې پیدا شوې چې ځینې وسلوال ګروپونه هڅه کوي چې د شینوارو تر منځ کومه په دولتي دښته باندې منازعه رامنځته شوې ده دې نه ناوړه ګټه واخلي، په سیمه کې ناامني رامنځته کړي او خلک دې ته وهڅوي چې نشه یي توکو کار کېدو کړي. د بیا ځل لپاره د والي صاحب صاحب لارښوونه ټول امنیتي ارګانونو ته په جدي شکل داده چې دوی د شینوارو ساحې وڅاري او هر هغه څوک چې دلته د ناامنۍ د رامنځته کولو هڅه کوي او یا خلک یې ته هڅوي چې نشه توکي وکړي دوی یا ونیسي او یا له منځه یوسي.
د وړاندې وایي چې د ننګرهار اداره به په سیمه کې د امنیت د ښه ټینګښت په خاطر په لالپوره، مومندره، دوربابا، نازیانو، سپینغر او وچین ولسوالیو کې د ګوشتې ولسوالۍ په څیر د سیمه ییزو پولیسو ټولي جوړوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږ یې. په خیبر پښتونخوا کې د ماسپخین درنیوي بجې شوې دي. منورشا استودیو ته را رسیدلې ده د خبرونو لنډی سره. نو راځي چې د منورشانه د خبرونو لنډیز وورو.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا راغوښتل شوې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه سباله په اسلام آباد کې کیږي. پاکستان ویلی افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او افغانستان مرستو ته ژمن دی. د پیښور خزانه پولیس سټیشن په موبایل بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو ډزې کړې چې پکې یو پولیسواله مړ او نور درې جوبل شوي دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې بیګا وسلوالو د پولیس په چک پوسټ حمله کړې او ته پولیسواله یې وژلې دي. امریکا د افغانستان په هرات ولایت کې د ولسی خلکو په گاډي د ماین د چاودنې غندنه کړې. په دغه پیخه کې د خزو د ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي. یورپی ټولنې او امریکا د اسرائیل لخوا په مشرقي بیت المقدس کې د نوې آبادکاری په فیصله نیوکه کړې.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز یې وړاندې کولو. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې د انټرنیټ د لاري واوري او ویلوستې هم. زمنګ د انټرنیټ پانی پته دا www.mashalradio.com. او اوس د دې نیم سات رپورټونه تاسو ته اورو. لومړی د قامی ورسپانډو ته د کتنی چې د اسلام آباد نازمنګ همکاري انیسا اجمل تاسو ته دروروي.
رسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د امریکای دھڑکو او د پاکستان او امریکای اړیکو په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو چې کومه غونډه را بللې ده، نو هغه د وخت مطابق یو خګام دی چې پکې بعد ملک لخوا په هر کچ د بیرونی فشار پر ضد اواز اوچتول کیږي. اداري لیکي چې پاکستانی کام کې دا یو خو خبره ده چې کده دې ترمیان سا اختلافات هم موجود وي، نو د اسمیخت په وخت ټول یو شي. بل پاکستان د امریکای اتحادي جوړې دولوجي 15 سره خلک قربان کړي دي او په اربونو ډالر یې معیشت ته زیان رسولې ده، نو د هغې په بدل کې آخر پاکستان ته څه ترلاسه شو. دا وخت چې د چین لخوا پاکستان سره د مرستو کومه خبره شوې ده، نو هغه د ستاینو وړ ده. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای شي. ورځپاڼه د نیوز په خپل اداري کې لیکي چې دا وخت پوښتنه دا نه ده چې د پاکستان امریکې ته ضرورت دی. البته دا کتل پکار دي چې د دې کړکیچ اړیکو به آخر څه جوړیږي. د امریکې لخوا پاکستان ته اشاره ورکړې شوې ده چې د بی پایلټه الوتکو بریدونه به سیوا کیږي او د حقانی نتورک پر ضد به عملیات کولی شي. ادارې لیکي چې دا وخت ضرورت ده د خبرې ده چې طالبان او حقانی ډلې سره مذاکرات وکړي شي او امریکا او پاکستان له یو بل سره اړیکې سمول پکار دي چې ترهګری پر ضد جنگ ته زیان ونه رسي. رسپانا آج په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په صوبا کې پیدا کیدونکي ګیس نه بجلی جوړولو او دا بجلی بیا د صوبې کارخانو ته ورکولو منظوري ورکړې ده. ستر صوبایي وزیر رحیمداد خان ویلي دي چې صوبا کې د تیل او ګیس کمپنۍ د جوړېدو په اخیری مرحلو کې. اداریه لیکي چې د ګیس نه بجلی جوړېدو دا فیصله یو ښه خبره ده، خو که صحیح مانو کې په دې عمل وکړې شي. رسپانا ډان په خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ کلر کهار سره نږدې لاهور اسلام آباد موټر وے باندې د یو سکول بس په حادثه کې یو کم 1.5 ماشومان مړه شوي دي. په بس کې قریبا 60 ماشومان ناستو. دوی د سیل لپاره تلل. د ماشومانو د مور پلارانو دا وینا ده چې د سکول مشرانو ته هغې په وخت ویلي وو چې د ماشومانو زیات شمېرې له وجې دې بل بس هم وکړې شي، خو استادانو دا خبره ونه منله. بل ماشومان هم په ټول پلاسه باندې پولیس ته دا ویلي وو چې ډرایور ډیر زیات تیز روان دی. ادارې لیکي چې د پولیس لپاره خو دا پوښتنه پیدا کیږي چې آخر پولیس د زیات شمېرې له وجې دا بس موټر وے ته د داخلېدو نه وړاندې ولې منې نه کړو. ادارې په آخره کې لیکي چې پاکستان کې د ګاډي جنګېدو دا پیښه ړومبی نه ده. حکومت لا په دې لړ کې صحیح ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د دا سیمی حالات او نړۍ مطبوعاتو کې نن د وال سټریټ جرنال او واشنگتن پوسټ مقالې چې دواړه د پاکستان په سیاسي او امنیتی حالاتو لیکل شوی حسیبه شهید لوستلی او تاسو ته غټ ټکي وړاندې کوي.
د عادي کتونکو په فکر د داسې یو هیواد لپاره چې کمزوري اقتصاد لري داسې لاپې پټاقي کول خای کومه نتیجه ونه لري. خو وال سټریټ جرنال لیکي دا چې پاکستان د دې سره بیا هم داسې پالیسي خپلوي باید د دې هیواد وتلو واکمنانو او پتیرا بیا جنرالانو ته وکتل شي چې د هیواد پریکړې کوي. او د کتونکو په باور د پاکستان واکمنه طبقه اوس د خپل هیواد ستراتیژیک موقعیت د داسې یو پیاوړي بانک سره پرتله کوي چې ناکامي یې ګرانه ده. په وال سټریټ جرنال لیکنه کې راغلي چې په هر صورت په هغه هیواد کې چې 180 میلیونه مسلمانان لري، د نړۍ تر ټولو مخ په ودې اټومي بټۍ لري، سخت دریځه جهادي ډلې، له چین سره تلپاتې ملګرتیا او په افغانستان کې ناټو ته د سامانونو د رسد لارې ولري، نو دغه منطق امریکا د افغانستان او عراق له تجربو څخه په کار اخیستلو ویرولی شي چې یوازې د خبرو تر حده په دې هیواد باندې د مرستو د درولو ګواښ وکړي. وال سټریټ جرنال لیکي اوس که امریکا غواړي په دغه لوبه کې پاتې شي نو دوه اصله باید په پام کې ونیسي. لومړی دا چې که د پاکستان پوځ دښمن نه دی نو مخالف خودی وګڼي. دویم دا چې امریکا یوازې هغه مهال بریالی کېدی شي چې جنرالان له دې فکره لاس واخلي چې ګواکې امریکا به هر وخت په غوسه کې لومړی ګام اخلي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا خپله مقاله په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان د بانک د یو کارکونکي محمد عرفان ملک د لور د وژل کېدو له کیسې پیلوي. د 12 کلنه لور د کالج زده کوونکې وه او دومره تکړه وه چې د 12 په امتحان کې په 550 نمرو کې 700 نمبر اخیستې وې. دا د 2009 کال د اکتوبر په 6 نیټه له خپلو همصنفیانو سره په کینټین کې ناسته وه چې ځانمرګي برید پرې وشو او دا یې دومره سخته ټپي کړه چې 3 څلوېښت ورځې وروسته مړه شوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د دې پلار خپله غمیزه هم په دې خبرې راغونډه کړه چې که پاکستان د امریکا اتحادي نه وای نو داسې چاودنې به نه کېدی چې د دې لور هم پکې ووژل شوه. واشنگتن پوسټ په لیکنه دا ډول چاودنو پوره قوم په نفسیاتي ناروغۍ اخته کړی دی، امنیتي پوسې زیاتې کړي او له کورنیو څخه یې د دوی ماشومان او د ګټې وټې خلک اخیستي دي. خو ورځپاڼه لیکي واشنگتن چې پاکستان ته په عربونو ډالر مرستې ورکوي خای فکر کوي چې د اسلامي اورپکۍ پر ضد دغه عامه وژنه د دې هیواد د عادي خلکو او ریاستي ځواک لپاره کافي ده.
دا مشال ریډیو ده.
د روغتیا نړیواله اداره په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په اړه یو سروې کړی چې له هغه مخه ایران او پاکستان په هوا د ککړتیا په لړ کې تر ټولو خطرناک هوادونه ګرځول شوی دي، بلخو امریکا او کاناډا په دې لړ کې تر ټولو محفوظ هوادونه نومول شوی دي. د مشال ریډیو خبريال احمد شاه اعظمي په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د روغتیا نړیوالې ادارې په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په اړه په څه باندې 1200 شهرونو کې سروې ترسره کړې او په هوا کې د پیدا کېدونکو هغو ذراتو جاج اخیستی چې کچه 3 لس مایکرومیټر ټیټوي. د سروې له مخې په نړۍ کې د هوا د ککړتیا له کبله هر کال څه باندې 1.5 لک ماشومان تر زیږېدو وړاندې د مور په نس کې مري. د روغتیا د نړیوالې ادارې له سروې سره سم د ایران اهواز ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار ګرځول شوی دی چې په هوا کې پیدا کېدونکي 3 لس مایکرومیټر د ټیټو ذراتو کچه تر ټولو پکې زیاته ده. تر دې وروسته د پاکستان د کوټي ښار په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په لړ کې تر ټولو خطرناک ګرځول شوی دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې د سروې لمخې د نړۍ په ککړو ښارونو کې یا خو کارخانې ډېرې جوړیږي او یا د ترانسپورت په برخه کې د ټیټ درجه پېټرول یا د سون مواد استعمالیږي. په دې برخه کې د هندوستان د کانپور ښار او د منګولیا پلازمېنه اولن باټور هم د ککړتیا په لړ کې خطرناک ښارونه ګرځول شوی دي. د څېړنې لمخې په کوم شهرونو کې چې هوا ککړه وي هلته د تنفس یا سا اخیستلو ناروغي ډېرې زیاتې وي چې لامل یې له کارخانو او ګاډو څخه د داسې لوګي خارجېدل دي چې په هغه کې سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید زیات وي. د روغتیا د نړیوال ادارې د څېړنې لمخې د امریکا او کاناډا شهرونه د هوا د ککړتیا په لړ کې تر ټولو محفوظه ګرځول شوی دي چې لامل یې په دې شهرونو کې د خلکو کم آبادی، ښه موسم او پر ککړتیا سخت کنټرول دی.
د خیبر پختونخوا مختلف تعلیمی مرکزونو طالب علمانو له غریبانو سره د مرستې لپاره یو سازمان جوړ کړی دی چې نور حال د پیښور نه د مشال رادیو خبریال فواد علی شان اورو.
د پیښور د بلابلو سیمو سره تعلق لرونکي طالب علمان راغون شوی دي او د هیلپ پاکستان په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی. دا طالب علمان چې تعلق یې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره دی وایي چې د دې تنظیم جوړولو مقصد د خپلې سیمې د خلکو خدمت کول دي. دا تنظیم تیر کال د اگست په میاشت کې د هله جوړ کړو کله چې د پاکستان په زیاتره سیمو کې سیلاب خلک ځپلي وو او ورته د مرستې ضرورت وو. د دې تنظیم مشر اظهر خان څوک چې د سوابۍ سره تعلق لري او په فاست یونیورسيټي کې سبق وایي چې سیلاب د ټول ملګری راغون کړل او په سوچ مجبور کړل.
نو دا خیال مونږ ته د تیر کال چې کله دا ډیر زیات سیلابونه راغلي وو ناغه کې مونږ بیا مونږ ټول یو ځای پیسې مې سره غونډې کړې. یو ټرک سامان هم واغشتو او هغه مونږ داسې هغه وکړو چې ان لکه د هزار کورونو زر کورونو سامانو پکې ان لکه سلینډر کټو او تیلو پکې وریجې وې او اوړو یو وړه توڑیا و پکې او داسې چې پیک کټې د ماشومانو لپاره بسکټ څه ضروري دوایانې چې کم کور کې پکار راځي داسې قسمه سامانونه د زر خاندانونو برابر کوي او ټرک کې او چار سده تنګې کې مونږ تقسیم کړو.
د سیلاب ځپلو د مرستې نه پس اوس دا هلکان په نوخار او پېښور ضلعو کې لرې لرې کلو ته ځي او هلته ماشومانو ته کتابونه ورکوي او سبقونه ورته هم ښایي.
فرض کا مونږ دا آگاہی خلکو کې واچو خاص کر چکم دا نوجوان او سټوډنټ طبقه په یونیورسيټو او کالجونو کې چې کو خدای دې ته وس ورکړي چې دې سبقونه ویلې شي نو ډېر شي خلک داسې دي چې هغه شوق شته خو یې ویلې نشي یې مجبور دي یا خو هغه د ورځې کارونه کوي یا نور څه کوي. نو کو داسې کسانو د پاره چې مونږ دا کارو کو چې ماخامي کې کله مونږ وزګار یو څوک ګیمونو ته ناشتي څوک انټرنیټ ته څوک بهر مرګرو سرګرځي دی په دې کې مونږ یو ګنټه دوه ګنټه داسې وباس غریبانو طرف ته ځو الته مونږ لپاره یو سکول غونټه کې جوړ کو مونږ دا سټوډنټان دي پکې مونږ به ټیچران به چې څنګه د کړي مونږ باغی ته خيو.
د دې تنظیم یو بل غړې سویل برکی د چا تعلق چې جنوبی وزیرستان سره دی وای چې د دې د پاره کار کول اسان نه دی ځکه چې د ګنډ شمیر ستونزو سره مخ دي خو بیا هم د خپل کارا نه ورستو کیږي.
خبره داسې ده چې لکه انسان چې خپل معاشري ته وګوري نو دې ته یو سوچ ورشي چې زه د معاشري د پاره څه وکم. نو مونږ د خپل مدد اپ ته هد باندې مونږ دا کارونه کوو او مونږ او زما سره نور ملګری هم دي. نو مونږ چې کم زمونږ په معاشره کې ماشومان دي نو مونږ غوښتل هم تعلیم ورکو او بس دغه نه کار چې سونه مونږ نه کیږي هغه مونږ د خلکو د پاره کوو چې دوی کې د تعلیم شعور راشي او که زمونږ د لاسه چاته خو رسی نو چې مونږ ور ورسو.
دا هلکان وایي چې د پاکستان مستقبل د نوی یا ځوان کول په لاس کې دی او هم دی با خپل خلکو ته روښانه مستقبل ښایي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا مرستندویه اداره یو ایس ایډ د خیبر پختونخوا د اوبخور په مختلف پروژکټونو کار کوي چې نور حال د پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوس نورو.
د نوخر ضلع په شیخ اسماعیل بانډه کې د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی د سوړې لاندې د کروندګرو لپاره د لختو د پخولو پروژې پرانیسته وکړې شوه. د دې پروژې د لارې به په خیبر پختونخوا کې 400 د اوبو هغه لختي پخولې شي کوم چې تیر کال په سیلابونو کې وران شوي وو او امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی هغه لختي په اوله مرحله کې په کچه حالت کې بیا ودان کړي وو. د دې پروژې د پرانیستې پر مهال د امریکایي سفیر کیمران منتر کورودانی ډاکټر میرلین وایټ د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې امریکې د دې نه وړاندې تر ډېرې مودې د پاکستان سره مرستې کړې دي او امریکا غواړي چې په راتلونکي کې هم د پاکستان سره نورې مرستې وکړي.
We have a long standing commitment to helping the people of Pakistan. We've been here for many years. We intend to be here for many years to come.
د لختو د پخولو د دې پروژې د پرانیستې پر مهال ځایي کروندګرو د یو ایس آی ډی په دې پروژې ډېره خوښي څرګنده کړه. په دې لړ کې د کلي یو کروندګر ارباب منور دستورې ته خپل وینا کې وویل
خو چونکې نن په دې وخت کې د ټول دنیا چې کوم دی د یو ایس ای د هر یو بچی د یو ایس ای د ګورمنټ موږ د زړه د کومې نه شکریا ادا کوو او د دې په زړونو کې د هغې هغه مینه چې کومه دغه دا نه زیاته چې نن هغې د خپل رونو نه زیات د یونایټیډ سټیټ آف د امریکا د خلکو چې کوم دی داغی د زړه د کوم شکریا دا کی واغی د خپل رون زیات ښکاری.
د اسماعیل خیل باندې یو شو نورو کروندګرو هم د مشاد ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زمانوم جی محمد ابراهیم دی، باندې شیخ اسماعیل اوسیدونکی ما او دا سیلاب ځپلی علاقه ده. او اوس چې کوم دی یو سیټ چې مونږ ته کوم دا پروګرام وکړو، زمونږ دی جنریټر ټوبیلونو ته دا کوم لختي مونږ لپاره پاخه کونو، دې سره به زمونږ د ډیزل ډیر زیات بچت راشي او زمونږ په پیداوار کې باندې ډیر ښه اثر پریوزي.
جی زه د باندې شیخ اسماعیل اوسیدونکی ما، یم زمیدار احمد جان مې نام دی. جی یار جی د دینه مونږ ډیر شکر گزار یو، دا ډیر زبردست کار وکړو. دا وبخر به مونږ جی کوم دی جی پټوبیل کاو ډوبیل تاسو ته پته راشي 100 روپۍ لیټر تیل دی، او په یو جرب پټی باندې به چې کوم دی 15 لیټر ډیزل لګېدل، او دوی چې دا لختي وکړه دا ډیر زبردست کار وکړو. دینه مونږ ډیر شکر گزار یو، اوس په هغه 6 لیټر به په یو لیټر کار کیږي.
د یادونه وړ ده چې امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ڈی په پاکستان کې تیر کال وران شوی 1100 لختي په کچه حالت کې بیا ودان کړی دی، او اوس یې د دغه لختو د پخولو په کار باندې لاس پوری کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی اوس وخره رسیدلې دي د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو چې دا دا پروګرام درته زه هر اونۍ وړاندې کوم. نو راځي چې په ګډه د نړۍ رنگونو پروګرام ته غوږ شو. قدرمنو اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیا اعظم په پروګرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. اوریدونکو لومړی مو یو داسې کیسې نه خبرو ما چې یو کس سمندر ته په بوتلو کې 3700 خطونه غورځولي وو او تر اوسه پورې ورته 3000 جوابونه هم راغلي دي. زو کینیډا ته. دا کینیډا اوسیدونکو هیرولډ هیکچ د 15 کالو راهیسې په نړۍ کې نوی ملګری جوړوي. د دې لپاره هیرولډ په بوتل کې خطا چوي او سمندر ته لړکی. هیرولډ تر اوسه پورې په بوتلو کې 3700 خطونه لیکلي دي او په جواب کې 3100 کسانو ورته لیکنې کړې دي. هیرولډ تر اوسه پورې یو کسر هم نه دی ملاو شوی. هیرولډ ته زیاتره جوابونه د سویلي امریکا ساحلي علاقو، آیرلند او د افریقا نه راغلي دي. هیرولډ په کور کې راغلي ټول خطونه او توفی ساتلي دي. د ملګرو ملتونو د جرنل اسمبلی د غونډې لپاره د نیویارک ښار پولیسو سفارتکارانو نه به 1,000,000 ډالر د پارکینګ جرمانه اخلي. زو نیویارک ښار ته. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې لپاره د ګردې نړۍ نه سفارتکاران او مشران د نیویارک ښار ته راځي. د نیویارک ښار چارواکي وایي چې 16.5 میلیونه ډالرو د پارکینګ ټکټونه لا تر اوسه پورې نه دي ورکړی شوي. په دې ښار کې د پارکینګ یا د ګاډي ودرولو مخصوص ځایونه دي، خو د غونډې له کبله د پارکینګ جرمانی زیاتې شوې دي. د چارواکو د وینا تر مخه مصر د ګاډو ودرولو جرمانی کې په لومړی نمبر دی چې 1.9 میلیونه ډالر به ورکوي، او په دویم نمبر نایجیریا او په دریم نمبر انډونیشیا دی. د دې نه وړاندې د امریکا پالیسي جوړونکو دا قانون جوړ کړی و چې سفارتکارانو نه به هم جرمانی اخلي کچري غلط ګاډي ودروي، او په هغه سفارتکارانو به بندیزونه هم لګوي. په چین کې د خاورې نه جوړ شوی د مجسمو نمایش روان دی. وزو بیجینګ ته. چین جوشین خار کې د خاورو نه جوړ شوی د ډیزنی لینڈ د مشهور کارټونانو لوی لوی مجسمه جوړ کړی شوی دی. په دې ساحلي علاقه کې فنکارانو د خاورې نه 100 فوټه اوږدې مجسمه جوړ کړې دي. په دې کې د میکی ماوس، کارس او نور مشهور کارټونان شامل دي. اور ادن کو دا خوراک کا شوق ہر چاہتے بھی خود یو داسی خزی دا کسی نہ مخبروں چی کانی خوڑل یہ شوق دے زو امریکہ تا د امریکا بیٹفورد اوسیدونکو ټریسا دا کانو خوړلو شوق لري. ټریسا دا مودې راسي کانی او هغه هم کمرې خوري. ټریسا هر ورځ یو کیلوګرام پوری کانی خوړلی شي. د دې لقبله ټریسا ته د روکی لقب هم ورکړل شوی دی. سائنس پوهان د انسان په دماغ کې کوم خیالات وی هغه کمپیوټر ته د منتقلولو تجربه کړی دا. سائنس پوهان په دې کار کوي چې انسانان کوم خوبونه ویني هغه په کمپیوټر د فلم په صورت کې راولي. ځینې بیا باور لري چې دا ټکنیک په کار وکړي چې خوبونه وکتل شي او واقعیت او کسان چې کوم هغه په خوب کې کتلی هغه د کمپیوټر د لار په یو فلم په صورت کې وګوري. خو ځینې سائنس پوهان وایي چې په دې کې به ډیر زیات وخت لګیږي. امریکا کې 70% ډاکټرانو وایي چې د دې ناروغان د خپل صحت ته ډیر زیات فکرمند دي. د سروې تر مخه 70% امریکایان ډیر زیات د صحت سہولتونه اخلي. ډاکټرانو وایي چې زیاتره ناروغان غیر ضروري سہولتونه هم ترلاسه کوي. په نړۍ کې امریکا له ټولو زیات په صحت خرچ کوونکي هیواد دی. ساینس پوهان د کینسر د ناروغۍ د درملنې لپاره نوې طریقه راوستې ده. د لندن رایل میسټرن روغتون د ډاکټرانو د وینا تر مخه په ریډیشن یا تاپکاری د کینسر علاج به وکړي. ډاکټران وایي چې د سره بعد د کینسر ناروغان به زیات وخت پوري ژوندۍ پاتې شي او د دوی په درد کې به هم کمی راشي او منفي اثرات به یې هم کم وي. تکي کونکي ډاکټر کیرس پارکر وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی او د کامیابۍ سره د کینسر د ناروغۍ درملنه یقیني شوې ده. د جوهری تحقیق کوونکی یورپی تجربه گاه د سیرن ساینس پوهان وایي چې د تجربو دوران یې د اټامک داسې ذرات موندلې دي چې د رڼا د رفتار نه زیات مزل کوي. ساینس پوهان په دې تجربو ډیر زیات حیران دي او کچري دا ثابت شي نو د آینسټاین هغه نظریه چې د رڼا نه هیڅ یو شی تیز مزل نشي کولی به هم تردید وشي. ساینس پوهان وایي سیرن تجربه گاه کې شوې د ازموینې دي په آزاد توګه تصدیق وشي چې ساینس پوهان د مخمسی نه راوځي. په لندن کې یو شوی تحقیق تر مخه په فلمونو کې د سیګرټ سکولو په ځوانانو کې د سیګرټ سکولو شرکه ډیره اضافه کړې ده. د 15 کالو 500 ځوانانو باندې تحقیق شوی او د نتیجو تر مخه دوی په فلم کې د سیګرټ سکولو د منظرې نه متاثر شوی دي او د دې لقبله سیګرټ زیات سکي. تحقیقونکي وایي چې د نتیجو تر مخه باید حکومت د سیګرټ سکولو په قانون کې بدلون راولي چې د سیګرټ سکولو عمر 18 کالو وټاکي. اور دن کو چین بار روانه میاش خلا تھا 8 ٹن وزن لرون کی خلائی جاز دیگی. د چین خلائی ادارہ وای چی تای گوانگ یو په نامی جازبا د گوبی صحرانه خلا ته لیگلی شي. چین په زنګړی توګه 2000 کال پورې خپل خلائی سټیشن د جوړولو پلان لري. د چین خلائی سټیشن با وړوکی وی او د دې وزن با د 100 ټن نه هم کم وی. په دې سټیشن کې با د ستور مزلو لپاره کمری او دوا تجربهګه وی. چین وای چی د دوی خلائی میشن د ساينسي مقصدونو لپاره دی او دا خلائی سټیشن با سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. د امریکا ناسا اداره په یو داسې نظام کار کوي چې د خلا نه زر تر زره د موادو رالیګل یقیني کړي. د نوي مواصلتي نظام به سل چنده تیز وي او زر تر زره به د خلا نه مواد رالیږي. ناسا چې د جازونو لیګلو مشن یې پای ته رسیدلی دی اوس پلان لري چې په خلا کې لری لری ځایونو ته ستور مزلي ولیږي نو د دې نظام سره به دوی ته ډېر اسانتیاوې ملاوي شي. د امریکا مختلف شخصي ویبپاڼو او مطبوعاتو دا خبره خپره کړې ده چې د ایپل نوی آیفون یعنی 15 د اکتوبر په 14 نیټه د مارکیټ ته وړاندې کړی شي. د ایپل کمپنۍ نوی مشر ټیم کوک پلان لري چې د آیفون 15 د اکتوبر په 14 نیټه مارکیټ ته راوړي. مطبوعات وایي چې د آیفون 15 د ښکار کولو وروسته به د دې خرڅ په 100 کې شروع شي. ایپل کمپنۍ تیر کال د جون په میاشت کې آیفون 14 مارکیټ ته وړاندې کړی وو او تیر دریو میاشتو کې 40 میلیونه آیفون خرڅ شوي دي. د امریکا ورسپانی وال سټریټ جرنال د یو رپورټ تر مخه د ویډیو مشهور ویب پاڼه یوټیوب د خپل ویډیو چینل د خلاصولو پلان لري او تر 2012 کال پورې به کار هم شروع کړي. ورسپانی لیکي چې 2012 کال په لومړو کې یوټیوب د چینل د خلاصولو پلان لري چې لومړی به پکې لوبي او د فیشن په اړه معلومات وي. د یوټیوب نوي چینل کې به د هالیوډ مشهور ستوري هم برخه اخلي. سماجی ویب پاڼو کې د ګوګل پلس ډېره په توندۍ سره روانه ده. ګوګل پلس سماجی ویب پاڼه ده او د دې په مشورتیا کې 12 چنده اضافه شوې ده. ګوګل کمپنۍ چې کله سماجی ویب پاڼې ته نوي فیچرز ورواچول نو په امریکا کې 45 میلیونه صارفین د دې ویب پاڼې ته ورغلل. اوریدونکو اوس د فلمی نړۍ خبرې او کیسې. د امریکا هالیوډ مشهور کارټون فلم دی لاین کینګ دریم اونۍ هم په باکس افیس کې په لومړي نمبر ده. د لاین کینګ فلم تر اوسه پورې 1.8 میلیونه ډالرو کاروبار کړی دی. کارپوهان تمه لري چې دی لاین کینګ فلم به 450 میلیونه ډالرو پورې کاروبار وکړي. په حقیقي جون جوړ شوی فلم منی بال د نمایش لپاره وړاندې کړی شوی دی او فلم منی بال په باکس آفیس کې په دویم نمبر دی. په دې فلم کې د هالیوډ مشهور ستوري بریډ پټ کار کړی دی.
There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us.
That's a dollar, man.
What?
Welcome to Oakland.
I need more money.
We're not New York. Fine players are the money that we do have.
I like Perez.
We're going to shake things up. Why don't you walk me through the board?
Billy Beane has tried to reinvent a system that's been working for years. There was a nice theory, just not working out.
د هند نوی فلم ساوند ټریک به د اکتوبر په 1 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په میوزیک یا سندرو سره شوک لرونکو باندې جوړ شوی دی.
کتنے آتے ہیں یہاں تقدیر آزمانے اور کچھ گنے چنے ہی نصیب والے ہیں جو چھاپ چھوڑ جاتے ہیں.
بندے میں دم تھا یار.
رونق ہیڈ گریٹ سٹائل گریٹ فلیئر.
د هند مشهور ستوري شاهروخ خان فلم راون به د اکتوبر په 26 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. د راون فلم په اړه په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی هم دي. خو د یو تازه خبر تر مخه د تامل مشهور ستوري رجنیکانت هم په راون فلم کې کار کړی دی. فلم راون په تامل او تلګو ژبه کې هم ډب شوی دی.
واسطہ
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هیله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې ترانونکو قصې او واجب معلومات مو سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زبا دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره قربا غولاسته اجازه ورکي را روانه ونی به بیا در سره يم فلوی لا مسپارم.
د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام ترشپګو